السلام علیکم، زه امید زهیر مالیم. شپږ بجې شوې، د دې ساعت خبرونه ته خراغلی. د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي د دوه غونډې د بیا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي ثبات، امنیت او حقوقو ته د درناوي په ځنګړي ډول د جنو خوځو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او شمنه ده. رینا میری نن سهار په خپله اکسپانه په دوحه کې شویو بحثونو ته په اشاره لیکلي. په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنو استازو په یو خلو وویل چې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال او د افغانستان په بحثونو کې د ښځو مدني ټولنې د ګډون ارزښت ته پام وکړي. د دې وړاندې پرون د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي وو ټول په افغانستان کې د ګډو ګټو پر اړه قوي اجماع لري. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لخوا په غزنی کې د دوو کسانو د اعدام په غبرګون کې دا کړنه نه زغم، انساني کرامت ته سپکاوی او د نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه بللي. په برېټانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان تېره شپه ناوخته یو خبره کړې اعلامیه کې د طالبانو تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون د جدي اندېښنې وړ بللی او زیاتوي طالب چارواکي باید سمدستي اعدام او نورې ظالمانه سزاګانې ودروي. په دې اعلامیه کې د دې سازمان د جنوبي اسیا د سیمه ییزې مرستیالې لیبیا ساکار دی رقبل لیکل شوی. اوس د دې وخت چې نړیوال ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشار راوړي، څو دا ډاډ ترلاسه شي په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کېږي. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په اعلامیه کې خبر ورکړ چې په غزنی کې دوه تنه د قتل په جرم اعدام کړي دي. روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان ژمي پر مهال تنفسي ناروغیو له امله د لسګونو کسانو د مړینې او د زرګونو نورو د بستر کېدو خبر ورکړ دی. دبليو ایچ او په یو راپور کې چې پرون جمعه خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د مړینې لپاره په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمېر زیات شوی چې د عوامل یې سړه هوا ده. راپور کې زیاته شوې د 2023 کال د جنوري لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو سلور ډیټ ولایتونو کې د 268000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 618 کسان له دې عمل مړه شوي. د دې ناروغانو په سلو کې له 3 زیات له 5 کلونو کم عمر ماشومان او په سلو کې نږدې 500 مېرمنې خودل شوې دي. تاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې یا عبدالیان روان کال په اپریل میاشت کې د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو سیالیو لپاره د هیواد ته ولاړ شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا په کوربه توګه په دې لړۍ کې به د افغانستان الف لوبډلې له سیالۍ سریلانکای لوبډلې سره 5 ورځې او یو سلو ورځې سیالي وکړي. افغان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې بیګا خبر شوې دا لوبې د اپریل 28 پیل کېږي او د می تر 14 دوام کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې په فلسطیني قلم او اسرائیلو کې له بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د پراخو څېړنو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویل کارتور پرون ویلي د سزا څخه خوندیتوب باید دوام ونکړي او حساب کتاب باید وي. هغه همداراز اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه هم کړې. د کرملین د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی ویاندا کې رای ارمیش وایي د هیواد د تحقیقاتو کمیټې د ناوالنی مور ته مهلت ټاکلو چې خپل زوی مړی په پټه خاورته وسپاري. د ازادي راډیو روسي څنګه د میرمن ارمیش له قوله خبر ورکوي چې وایي د ناوالنی مور ته پرود فبروري په 23 مدرسه ساده مهلت ورکړل شو چې دا شرط ومني کنه زوی وایي د شمالي قطب په نامعلوم ځای کې ښخ شي. میرمن ارمیش زیاتوي چې د ناوالنی مور لودمیلا ناوال نایا استدلال کوي چې زوی مړی باید له قانون سره سم دی د ورکړل شي چې خاوته اوس پاتې د اقدام نتیجه تر اوسه نه معلومه شوې او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فبروري په 14 د الکسی ناوالنی د مړینې خبر ورکړل شو. مننه چې ازادي رادیو ته غواکې است. افغانستان او روسیو کې د کډه شویو په اړه نوې راپور. یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه 1.5 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پراخېستې ده.
افغانستان د بحران اوږدوالی به یو په توروي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دی، سیاسي دی او اجتماعي دی.
دا هغه علت دی چې د چارو کارپوهان وایي افغانان مجبوریږي چې خپل ټاټوبی له همدې عمله پرېږدي. بلخوا بیا له پاکستانه په زور راویستل شوي کډوال خپل فریاد لري.
به سرنوشت مطلب هم دغه ځای کې پراته دي بیچارهګان او پوله په ټایم نه لري کار او کسب هم نشته.
او په یوکراین د روسیې د پوځي یرغل دویمه کلیزه. متحده ایالات او اروپایي ټولنې د دې ورځې په درشل کې پر روسیې تازه بندیزونه اعلان کړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دوی منی مای کی یعنی ل شپګنی مبجور استاد ازادي رادیو اونې ز خبرونه تاندې څنګه خبري کی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي د 2023 کال تر پایه لونیم میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. یونیسف په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی لیکلي، ل خپل هیواد د ډیرې کډوالو تیښتې علت د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. یونیسف په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې میلیونونه افغانان د بحران د دوام له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي او ګاونډیو هیوادونو ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف پرون په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خبر کړل او ویل چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د دې راپور له مخې د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ترکمنستان کې د افغانانو د پناه اخیستو په اړه رسمي ارقام نشته. راپور زیاتوي چې ډیری د افغانان په افغانستان کې د امنیت او خوندیتوب د نشتون له کبله له هیواده وتلو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو دا اداره یادونه کوي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي، په داسې حال کې چې د دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې قانوني اسناد نه لري. پاکستان د تیر 2023 کال د نوومبر میاشتې له پایله د بې سنده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې تر دې دمه له 15 لکه ډیر افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم راپور ورکړی چې د تیر کال د جنوري او نوومبر میاشتو ترمنځ شاوخوا 6.1 لک افغانان له ایران ایستل شوي او یا په خپل خوښه هیواد ته ستانه شوي دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا تازه ارقام خپره شوې دي چې لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې لبیلابلو هیوادونو څخه له 2.8 میلیون ډیر کډوال یا په جبري ډول ایستل شوي او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د خپرو شویو معلوماتو لمخې افغانستان د 6.1 میلیون کډوالو په لرلو سره له سوریه وروسته د کډوالو د لوړې شمیرې له پلوه د نړۍ دوهم هیواد دی. خو دا ارقام د تیر کال دی او هغه مهال لا له پاکستانه د بې سنده افغانانو د ایستلو لړۍ نه وه پیل شوې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په 2023 کال کې د افغان کډوالو له ماشومانو، کورنیو او کوربه هیوادونو سره د مرستې لپاره 6.5 میلیون ډالره بس پنه غوښتې وه.
هغه د لمو چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د تیر میلادي کال تر پایه 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي چې له هیواده د افغانانو د وتو اصلي لامل د افغانستان د بحران اوږدېدل دي. احمد تکل هیواده د افغانانو د وتو پر عواملو د چارو لشنون کې عنایت الله اسحاق زی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د بحران اوږدېدل د افغانانو د تیښتې یوازینی عامل دی؟
د افغانستان د بحران اوږدوالی به یو فاکتور وي د افغانانو په وتلو کې، مګر نور ستونزې او بحرانونه هم وجود لري چې هغه اقتصادي دي، سیاسي دي او اجتماعي دي. په دې نسبت زیات افغانان مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او هغه وعدي چې طالبانو په ابتدا کې د افغانانو سره کړې وې یو هم سرته نه دي رسولي. مګر موږ تاسو ګورو چې زمونږ میرم خویندې او مندې په کورونو کې بندیان ناست دي، مکتب ته د تګ اجازه نه لري، پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري، د کار اجازه نه لري. دغه عوامل دي چې خلک زمونږ افغانان دي ته مجبوره کېږي چې خپله خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي.
مننه. و 1.1 میلیون یو ډیر زیات لوی رقم دی او د افغانستان د ټولو وګړو تقریبا څه کم زیات 40% نفوس کیږي. د مهاجرت په دې لړۍ کې له سیاسي مخالفتونو پرته د اقتصادي مهاجرت احتمال څومره شته ستاسو په نظر؟
د 1.1 میلیون زیاتره افغانان نړۍ ته مهاجر شوي دي چې هغه تعداد د 10 میلیون نه زیات دی او دا ټول چې اوس راوځي د ځوانه طبقه ده او ته واړه ماشومان د 2015 کلونو په عمر کې هم ډېرې کورنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله دي ته اړ باسي چې خپل خاوره پرېږدي او نور مملکتونو ته مهاجر شي. ځکه دوی چې د اروپا ته په یو ترتیب نه یو ترتیب باید اروپا ته ځانونه راورسوي.
مننه اسحاق زی صاحب. او روسي پښتنه دا ده چې تاسوینه اکثر خلک په گاونډیو هیوادونو مخصوصا په پاکستان او ایران کې لډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، مخصوصا د اوس دا خلک په کوم امید بیا هم خپل هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
ایران او پاکستان او یا نور نړۍ هم د افغان مهاجرینو سره ډیر بد وضعیت کوي، مګر دغه دوه مملکتونه ایران او پاکستان دوی په ډیر شدت سره زموږ د افغاني مهاجرینو په ضد باندې حرکتونه کوي. ډیر ظالمانه حرکت دوی سره کوي چې دا د بین المللي کنوانسیونونو خلاف عمل دوی سره رسوي، مګر به هم دغه ځوان نسل چې د افغانستان راوزی دغه دوه مملکتونه د پل په صفت باندې ګوري چې د غوی دلارن دی وشه کول اروپایي مملکتونو ته ځانونه راورسي، که دوی مثلا زر ایران ته راشي د ایران دلارن دی زر کول شي چې ترکیه ته ترکیه نه بیا یونان ته په همدې ترتیب بیا وشه کول ځان اروپا ته راوسي. او په دې اخر وختونو کې ډیر زیاته کورنۍ دي ترکیه کې چې خپل ډیر واړه بچیان چې 12 کلن او 15 کلن او 16 کلن دي دوی اروپا ته رالیږي یا او باسه د افغانستان چې په هغه ترتیب باندې وشي کولای خپل اقتصادي ستونزې حل کړي.
د چارو شنونکو عنایت الله اسحاق زه او چې احمد تکل سره له افغانستان د افغانانو د کډوالې دوه پایلتونو باندې مرکه کوله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
له پاکستانه په زور یو شمیر راوستل شوی افغانان وایي هلته د ژوند تیرولو لپاره اسانتیاوي برابرې کړې وي، خو پاکستانی حکومت خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. دوی وایي اوس په خپلو سیمو کې بیل کومې سرپناه او کار روزګار ژوند تیروي چې د چارې ژوند له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کړل. تفصیلي بدې راپور یې واوري.
د پاکستان امنیتي ادارو چې کوم افغان کډوال له ډیورن کرخې په زور راړولې وایي په تیرو نږدې 15 لسیزو کې په کوزه پښتونخوا، بلوچستان، سند او پنجاب کې په خپل همت او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند د سانتیاوي برابرې کړې وي، خو حکومتي ادارو پرې د بې اسنادو نوم کې خود او په ډیره چټکۍ له ډیورن کرخې راواړول. په بیان چې کاروبارونه، کورونه او هر څه ترې پاتې شوي او خالي لاسونه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. وحدت الله
ان د پاکستان کې مخبل کاروبار د دلو د پاکستان هیواد څخه په زور جبر او وسل شلو د دلو ذکر زمينه مو ته برابر نه ده. د حکومت څخه غوښتنه ده چې مونږ ته د کاروبار زمينه برابر کړي، کارخانه جوړ کړي، نور کارونه برابر کړي، تر څو مونږ وکول شو چې د کار په کولو سره خپل کورنۍ ته حلال نفقه پیدا کړو او دا کوم ستونزې چې اوس مونږ مخامخ یو د دې څخه خلاصې عمومي نړیوال موسسه هم غوښتنه ده چې مونږ ته د کارخانه جوړ کړي.
نزولی را ته ویل 15 میاشتې پوره کیږي چې خپل ولسوالۍ او کلی ته راغلی دی. په بیان چې بیلابیلو دفترونو کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره نمونه لیکلي، خو تر اوسه ورسره چا کومک نه دی کړی.
چې موږ د پاکستان نه مهاجر راغلي دا 15 میاشت روانه ده. په دې 15 میاشت کې د سب کېدلو، د پرمو او د کارټونو په سب کېدلو باندې نور خدای شزله خولې ته راغلي دی. به سرنوشت مطلب هم دغه ځای کې پراته دي، بیچارهګان او پوله پټه هم نه لري، کار او کسب هم نشته. ما په شمول باندې په صلحا او مهاجر دلته راغلي بیچارهګان، به سرنوشت او به سرپناه ولا چې پراته دي په بد حالات کې. چا یو روپۍ کومک هم سره نه دی کړی، نه چا نقدي مرسته کړې او نه چا ته مواد کومک کړی.
په جبري ډول له ډیورن کرخې راړول شوي افغانان وایي په خپلو سیمو کې نه سرپناه لري او نه هم د ژوند نورې اسانتیاوي. دوی ټول له مرستندوی ادارو غواړي چې د ستونزو هواري د پاره دی ورته د کار زمينه برابره کړي. په کونړ کې چارواکي وایي له پاکستان څخه شاوخوا 15 کډوال یاد ولایت ته ورغلي چې یو شمیر کورنۍ سره مرستې شوي او هڅه کوي چې نور مرستې هم ترلاسه کړي او دغه کورنۍ ته د ژوند د سانتیاوي برابرې کړي. افغان چارواکي او نړیوالې ادارې وایي تیر کال چې پاکستان په زور د افغان کډوالو دراوستلو لړۍ پیل کړي، تر اوسه له ډیورن کرخې شاوخوا 15,00,000 افغانان راړول شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
ویخوا افغانان له پاکستان د راستنېدو په برخه کې مشکلات او ستونزې په خپل هیواد کې ویني، او بل خوا بیا د یونیسف راپورونه ښیي چې تر 1 میلیون افغانان کډوال شوي دي، خو د کډوالۍ پر مهال باندې د افغانانو ستونزې هم پر خپل ځای دي. یعنی یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو نیول، ځورول او حتی مړینه. تازه د ترکیې په دوزجه کې پولیسو لسګونه بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. د ترکیې د دولتي اناتولي خبري اژانس راپور پر بنسټ دا پناه غوښتونکي په یو لارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو منځ کې پټ شوي وو. بل خو بیا د یو شمېر نیول شویو کسانو کورنۍ چې په افغانستان کې دي اندېښنه ښیي، او د هوایي د خوشي کېدو او وطن ته یې بېرته د ستنېدو غوښتنه کوي. دوی وایي لکله چې خبر شوي چې اولادونه یې نیول شوي دي، خورا بد وضعیت کې دي او تشویش ورسره دی چې بالاخره برخلیک به څنګه شي. تفصیل دې راپور کې واوري.
د ترکیې د پولیسو لخوا په دغه هیواد کې د 9 بې اسناد افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دغو کډوالو یو شمېر کورنۍ په دې اړه اندېښمنې دي، او د هغوی د خوشي کېدو او افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. د ترکیې دولتي اناتولای خبري اژانس په دې وروستیو کې خبر ورکړ چې دغه افغان کډوال چې په ولارۍ کې د کاغذي دستمالونو د صندوقونو په منځ کې پټ شوي وو، د دوزجي ولایت په چیلملای ولسوالۍ کې نیول شوي دي. د دغه راپور له مخې ټول نیول شوي کسان د کډوالو ادارې ته وړل شوي، او لارۍ چلوونکي هم د انساني قاچاق په تور نیول شوی دی. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې څخه د ځینو کورنیو ویلي چې زامن یې په قاچاقي ډول اروپا ته د رسېدو هڅه کوله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی صدیق الله چې 13 زوی یې حبیب الله د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یو لسم سیم کې وباسې ته وایي زما مال نشته، موږ سره روپۍ نشته، موږ کول هغه وایي زما توکل په خدای لاړ. یو میاشت دوه میاشتې ایران هغه کې پروت و مرس کې، بعد هغې نه دا ګیم موږ برګستې روپۍ مې مواله کړو، مال زه بېرته واپس شه. هغه په هماغه شپه ګیم ورکو ورته، نو هغه په لو چرکت کوو د ماشومان بیا وینو ول زر تر زر لګي. دا بندیتوب به سخت شي که نه، بس د هغې مور هم سم لیوانه شوی دی او پلارم لیوانه شوی. بس الله دې ورحمېږي ورباندې. نو دعاګانې کوو، بس منځونه دعاګانې، بس اوس مې سپاره لاس کې دی سبق مې ویل.
و موږ غوښتل چې په دې اړه په ترکیه کې د افغانستان له سفارت څخه هم وپوښتو، خو د دغه سفارت ویاند پسرلی حکیم زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په روانه میاشت کې ویلي وو چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. د هغه په وینا د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان له دغو زندانونو څخه خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د خپلو هیوادونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو او د هغو کډوالو د نیولو او افغانستان ته د لیږلو لړۍ روانه کړې چې د اوسېدو قانوني اسناد نلری. ډیرای دغه کډوال په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا راتګ وروسته د امنیتي ستونزو، وزګارتیا او د خپلو ماشومانو د زده کړو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بېلابېلو هیوادونو څخه څه باندې 2.3 میلیونه افغانان په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته راستانه شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دن پر اوکراین دروسیه دا پوزی ارغل دوی مکلی زده. متحد ایالاتو او اروپایی طولنی دا دیورزی پا درشل که پر روسیه تازه بندیزون اعلان کرد. امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دا بندیزونه به دا خبره یقینی کړي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین باید پر بل هیواد د یرغل تاوان وګالي. تفصیل دی راپور کې واوري.
نن د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د بشپړ پوځي یرغل دوهمه کلیزه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په دې مناسبت په یو خبر شوی بیان کې پر روسیې د بندیزونو نوې بسته چې له 1500 ډیر موارد پکې و اعلان کړه. ښاغلی بایدن وویل چې دا بندیزونه پر اوکراین د یرغل او د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې په خاطر پر مسکو لګول کیږي. هغه زیاته کړه چې په دې بندیزونو کې به هغه افراد چې د ناوالنی په بندي کولو کې لاس درلود شامل وي او د روسیې د مالی دفاعي صنایعو او تدارکاتي شبکو سکتورونه او همدارس په څو وچو کې تر تعقیب لاندې کسان په نښه کوي. ښاغلی بایدن په عین حال کې د استازو له جرګې وغوښتل چې له اوکراین سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. دا لایحه د ډیموکراتانو او جمهوری پالو ترمنځ د مخالفتونو له کبله له څو میاشتو راهیسې په کانګرس کې پراته ده، خو جمهوری پالو وکیلانو ویلي دي چې نه تصویبوي. د بایدن په بیان کې دا یادونه هم شوې چې واشنگټن پر هغو نږدې 100 کمپنیو چې د لګیدلو بندیزونو د اغیزو په کمولو کې د روسیې لاسنیوی کوي او په دې توګه د پردې تر شا د روسیې جګړیز ماشین پیاوړی کوي هم صادراتي محدودیتونه ولګوي. په دې بندیزونو کې نږدې 300 د خزانې د وزارت او څه باندې 250 نور د بهرنیو چارو د وزارت لخوا لګول شوي دي. اروپایي ټولنې هم پرون پر اوکراین د یرغل د دوهمې کلیزې په مناسبت پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړل. د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل په یو بیان کې ویل چې د روسیې پر پاوز او دفاعي سکتور محدودیتونه زیاتوي. دا په تیرو دوه کلونو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو دیارلسمه بسته ده. په دې بندیزونو کې د روسیې دفاعي صنایع 1.6 افراد او 8 کمپنۍ په نښه شوي چې له دې سره د اوکراین د جګړې له پایله د هغو افرادو او کمپنیو شمیر 2000 ته لوړ شو چې د اروپایي ټولنې د 28 غړو لخوا له روسیې سره د همکارۍ په خاطر په بندیزونو کې شامل شوي دي. پاین هلکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ یو ځل بیا له اوکراین څخه د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. ښاغلی ستولتنبرګ دا څرګندونې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
It is urgent need to support
the Ukraine ملاتړ ته بیرنی اکتیاشته. باید دا ډاکټر لاسشی چې روسیا نور پرمختګ نکوي، خو اوکراین باید وتوانیږي چې خپل نور سیمې آزاد کړي. او همداراز زه ټینګ باور لرم چې د ناوالنی یاد ته د درناوي غوره لار دا ده چې دا خبره یقیني شي چې ولسمشر پوتین جګړه ونه ګټي، بلکې اوکراین بریالی شي.
د 2022 کال د فبروري په 14مه روسي ځواکونو لڅو اړخونو د اوکراین پر یو شمیر خارونو برید وکړ او ورسره د پلازمینې کیف په ګډون پر بیلابیلو خارونو درنې بمباری وکړې چې تر اوسه پورې هم روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کابل خار په واټونو کې د توکو یو شمیر پلورونکو شکایت کوي چې خاروالی پرامن پرېږدي. دوی د طالبانو د خاروالی لمالیات او هم شکایت لري وایي چې د خاروالی مسولین په هغو ځایونو کې د دریدو په سر پیسې اخلي چې دوی کاروزګار هلته خچلیږي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په کابل خار کې د واټونو د سر یو شمیر پلورون کې وای په دې ورسیو کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د خاروالی لخوا د نوړه چلن سره مخ دي. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې سړه هوا کې چې اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې شوې دي، د کابل خاروالی د محدودیتونو له عملی په وایدو کې د پام مرکم مالی راغلی او د خاروالی لخوا ټاکل شوی مالیه په ډیرې سختۍ سره ورکوي. یو له دوی څخه فرحان چې کوټه سنگي سیمه کې لاسي کراچۍ لري ازادي رادیو ته وویل
سرکونه کې مونږ په دې کار کولو ته د دې لپاره هم دا وجه ده چې واحد مونږ ډیر کم سوای پاته د مالیه ورکولو پیسې نشته چې د مالیه مونږ خپل ورکو.
خو نو موړی د دغه مالی څرنګواله وندازه روښانه نکړه. نجیب چې د مریم لیسې مخې ته پیرکی پلوري وای څو ځلې د خاروالی لخوا کراچۍ یوړل شوی او له ناوړه چلند سره مخ شوی دی.
څو ځلې زما کراچۍ وړي، هغه ځایونو کې مو چې کار خچلیږي لکه د مدرسې مخ ته او یا ښار او بازار کې د واټونو څنګ ته مو نه پرېږدي. هغه ځای ته وړي چې هلته کار نشته، چې راځي ډېر غالمغال کوي او تا خبرې کولو ته نه پرېږدي او نه دې خبرې اوري.
پنځلس کلن عمرانوای د شپږ کسیزې کورنۍ لګښتونه په لاسي کراچۍ د کار کولو له لارې پوره کوي، خو په خبره یې د کابل خروالی لخوا د محدودیتونو له امله سم کاروبار نشي کولای.
خروالی موږ نه پرېږدي چې کار وکړو. په کور کې شپږ کس وي، پلار مې هم وزګار دی، په کور کې هیڅ پیسې نشته، موږ مجبور یو چې کار وکړو. خیر که کار ونه کړو نو څه وخورو؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خروالی د پرله پسې اعلامیو په خپرولو سره له دوی څخه غوښتي چې په واټونو کې د نظم رامنځته کولو لپاره دې هلته کار نه کوي. که څه هم د واټونو سر دا پلورونکي د کابل ښار په واټونو کې د نظم رامنځته کولو پلوي دي، خو دوی وایي چې د هټۍ کرایه کولو توان نه لري او ته اړ دي چې د لاسي کراچۍ لاره د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړي. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل خاروالې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د هر متر مربع لوړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ټاکلې ده. خو دغه خاروالې ویان نعمت الله بارکزي تازه د لاسي پلورونکو د ستونزو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نوموړي شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې واټونه د موټرو او پیاده رو د خلکو د تګ راتګ لارې دي، نو په هیڅ وجه لاسي پلورونکو ته دلته د کار اجازه نه ورکول کیږي. د یادونې ده چې دا ستونزه په ړنګ شوي جمهوري نظام کې هم وه چې ظاهرا تر اوسه نه ده حل شوې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې ورسته راپور دا دی چې د میدان وردګ په جلري سیمه کې سیلاب ځپلو ته په جوړ شوی خارګوټ کې پاک او بو خونځي او روغتیاي خدماتو ته لاسرسي نشته. د دې خارګوټ اوسیدونکو وايي هلته نږدې 15 یا کورنۍ اوسېږي او سړک هم جوړ نه دی. تیر کال په همدې سیمه کې د سیلاب لامل لسګونه کسان چې ماشومان او ښځې هم پکې وي مړه شول. تفصیلي راپور کې وري
د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ په تکانی سیمه کې سیلاب ځپلو ته جوړ شوی نوې خارګوټي خلګوای فاکی وبن لري او نه هم سړکونه او نه هم شونزی او کلینیک. د یادې سیمه اوسیدونکو وای خوشاله دي چې کورونه ورته جوړ سو، خو وای د ژوند لمړنی اړتیاوی پکې کې په نظر کې نه دی نیول سوی. رفیولا او احمد شاه د تکانی سیمه هغه اوسیدونکو دي چې د سیلاب لامل کورونه په بشپړ توګه تخریب سوی و او د کورونه یو شمیر کسان هم ټپیان سوی و.
خوسته مو اینه میاس کی شهرک به خیر جور شو،
شهرک په خیر جور شو، خو غوښتنه مو ده چې شهرک پاک او بو تړته لري، خو سړکونو تړته لري او زمون کورنا چار دیواله ته اړته لري.
همي خانوی مو به احاطه ضرورت داره.
تمامي سکه دري شهرک مور
غوښتنه مو ده چې مقتدی په دې شهرک کې د پاک او بو شبکه جوړ شي، سرکونه دی راته جوړ شي، کلینیک دی جوړ شي، خونځي دی راته جوړ شي او په یو شمیر برخو کې استنادي دیوالونو ته ضرورت دی هغه دی راته جوړ شي.
قسمتاش وا ساخته شوه و دغه
د دغه سیمه یو شمیر نور خلک هم وایي چې د سیلاب د خطر سره مخ دی او حکومت ته پکار دی چې د سیلاب د مخنیوي لپاره ورته استنادي دیوالونه جوړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلاب ځپلو ته د ډی آر سی موسې لخوا 15 کورنۍ ته کورونه جوړ شو چې ځمکه د دولت له لوري ورکول شوې و. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې سیلابونه شاوخوا میاشتې وړاندې لسګونه کسان مړه او ګڼ نور کسان بې کوره کړل. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین او د ډی آر سی موسسې مسولین وایي چې د بدیاد شارګوټي نیمګړي چارې بشپړې کړي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوی فیض الله جلالی
چې شاوخوا ټولې 15 کورنۍ راځي او دوی تم په پاخه او اساسي ډول باندې کورونه چې هر کس ته پکې درې وتاقه، یو آشپزخانه، یو باب تشناب او پراتلونکي کې دی وی هتی پلان لرو چې هته جوړ کو.
د فداسیال کې د شتیر کال د افغانستان په ګڼو نور ولایتونو کې هم سیلابونو ګڼ کسان مړه او ګڼې بیکور او ټفیان کړل. دغه سیلاب ځپلی وای چې د تروسه پوری ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي او تروسه پوری هغه چې ډول چا مرسته ورسره نه ده کړې لکه څنګه چې اړتیا ده.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه سلیر وی ساته زموږ پر وای پاړه هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکه کام زموږه دراسته د ازادي رادیو وی پاړه ته ولاړ شي. د دې تر څنګ زموږ خبرونه ژوندې اوري ټول مطالب په لیکلي ډول باندې هم خوندي دي کولای شي. ویل ولې د ویډیو برخه هم حل تشته ډیر مننه چې